السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسپخین دوه بیرې شوې ز صفی الله ستنګزیم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو چارواکي وي د ګاونډیو هیوادونو راکټي او تروریستي حمله به بې ځوابه پرې نه ږدي د همورې چې په بګرام کې عامو خلکو د هغې حملې پر ضد مظاهره کړې ده چې په نتیجه کې د مخالفینو لخوا د یو ښوونځي مدیر نن وژل شوی دی نور راپورونه هم درته لرو خو په سر کې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شارف در اوروي
په سر کې د خبرونو سرچکې د لاجوردو د ترانزټي او ترانسپورټي لارې دویمه تخنیکي پنځه اړخیزه ناسته د ګرجستان په ښار کې ترسره شوه د ډین کار په نوم د امریکا نړیوال شرکت تایید کړ چې د کابل په پرونی انتحاري حمله کې درې امریکایي قراردادیان وژل شوي دي او د غوري هنرمندانو د خطاطۍ او نقاشي اثارو نندارتون نن په دغه ولایت کې پرانستل شو د خبرونو تفصیل د لاجوردو د ترانزټي او ترانسپورټي لارې دویمه تخنیکي پنځه اړخیزه ناسته د ګرجستان په تبلیسي ښار کې ترسره شوه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې ناسته کې د افغانستان ترڅنګ د ترکمنستان آذربایجان او ترکی چارواکو ګډون کړی و له دغه وزارت څخه په خبره سوي اعلان کې ویل شوی چې په دغه ناسته کې د غړو هیوادونو د استادو ترمنځ د هغه موافقتنامې د مسودې د متن په اړه خبرې وسوي چې د افغانستان لخوا وړاندې شوه اعلان یې زیاتوي په دغه مسوده کې د اختلافي مواردو په اړه به راتلونکي ناسته د روان کال په پای کې په ترکیه کې جوړ شي د لاجوردو د ترانزټي او ترانسپورټي لار د افغانستان د ترکیه لارې د جنوبی آسیا ځینو هیوادونو او اروپا سره وصلوي د ډین کار په نوم د امریکا نړیوال شرکت تایید کړ چې د کابل په پرونی انتحاري حمله کې درې امریکایي قراردادیان وژل شوی دي دغه حمله تیر ورځ مازیګر مهال د څلورمې کورن په سیمه کې د شینزاده روغتون مخې ته وسوه چې 12 کسان پکې وژل شول او شاوخوا شپېته نورې ټپیان کړل د ډین کار په امریکایي شرکت ویلي یو قراردادي د حمله په سیمه کې وژل شوی او دوه نورې ورسته د اخیستو ټپونو له امله ساور کړل د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د ویلایسي د مدیر د وژلو په غبرګون کې مظاهره وکړه لسمی څخه د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې د جعفر خیل لسې مدیر داد خدا جهش نن سهار په خپل لسه کې د ناصرګندو کسان لخوا ووجل سو تر پیښې وروسته د دې ولسوالۍ اوسیدونکو مظاهره پیل کړه او پر امنیتي ځواکونه د تیرجو او جبرو وارونه وکړه دوی په سیمه کې موجود امنیتي ځواکونه په بیر پروايي تورن کړه او له هغوی څخه دغه پیښې د سپیناوي غوښتنه وکړه او د غوري هنرمندانو د خطاطۍ او نقاشي اثارو نندارتون په دغه ولایت کې د فیروسکو ادبي ټولنې او د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا پرانستل شو د غور ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو د څنګ مشر نظر محمد ثاقب د یاد نندارتون پر مهال ول چې په دغه نندارتون کې تر سلو زیاتې د خطاطۍ او نقاشي تابلوګانی نندارې ته وړاندې شوې دي د دې ولایت نقاشانو او خطاطانو ټینګار وکړ چې په خپل هنر سره به د دې ولایت فرهنګ بیرته راژوندی کړي د غور ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د معلومات لمخې دغه نندارتون به دوه ورځې دوام وکړي دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کوي
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموندن د تهران په مرکزی برخه کې د خپل سفارت په ودانۍ کې د بریتانیا د بیرغ په اوچتولو سره د سفارت بیا پرانستنه اعلان کړه فیلیپ هاموند تهران ته تر روانېدو مخکې په لندن کې په یو اعلامیه کې ویلي و له 2011 میلادي کال وروسته چې په تهران کې د بریتانیا پر سفارت یرغل ورول سو له ایران سره یې د هیواد اړیکې ښې شوي او په پام کې ده چې په لندن کې د ایران سفارت هم نن پرانستل سي هاموند ویلي د دواړو هیوادونو سفارتونه به د شارجه پیرانو په کچه فعالیت ولري خو په څو اشتیکه به د سفیرانو پر ګمارلو هم پریکړه وسی ورسله هغه چې په 2011 میلادي کال کې یو ډله پاریدلو کسانو په تهران کې د بریتانیا پر سفارت یرغل ورور او د سفارت وسایل لوټ کړل بریتانیا په جواب کې خپل سفارت وتړه او لندن یې ایرانی ډیپلوماټان وېستل په سلګونو کډوال نن لکوم خند پراته له یونان څخه مقدونیا ته واغوشتل دا شکریدل چې غنو امنیتی ځواکونو تر څورزنی اړو دوړ او شخړې ورسته د بلکان له طریق قلبي دي اروپا ته دغه کډوالو د تاګل مخنیوي لاس واخیست که څه هم د بلوازت پولیس له یونان سره د مقدونیا پر پوله ځای پر ځای سی و خو په جدیت یې د سلګونو کډوالو د تاګ مخنیوي نکاوه د دغو کډوالو ډیره برخه د افغانستان ترڅنګ د سوریې او د منځني ختیځ د نورو جګړه ځپلو هیوادونو دي. مخدونیا د چهارشنبې په ورځ په خپله سرحدي سیمه کې اضطراري حالت اعلان کړ او خپله جنوبي پوله یې د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو پر مخ وتړله چې د ورځې شاوخوا 2000 تنه ترې اوړي. اوستریبیا، وروسته هنګري او بیا د اروپایي ټولنې هغو هیوادونو ته ځانونه رسوي چې د شنګهن په ویزا پکې سفر جواز لري. د چین، روسیې او نورو هیوادونو سرتیرو نن د هغه پوځي پریډ یا رسمي گذشت لپاره په پیکینګ کې تمرینات پیل کړل چې ټاکل سوی بله میاشت د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو په مناسبت جوړ سي. د چین دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې نور هیوادونه له خپلو پوځیانو سره په دې پریډ کې چې د سپتمبر پر درېیمه جوړیږي برخه اخلي، چې په هغو هیوادونو کې بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، منګولیا، کیوبا او مکسیکو هم شامل دي. خبریالانو نن ویل داسې په داسې حال کې چې پوځي وسایطو د ښار په مرکز کې شر و شور جوړ کړی و، جنګي جټ الوتکو د پیکینګ پر فضا ټیټي الوتنې کولې. دغه پوځي پریډ ته تر ډیره د چین د خلکو د ازادي بخښونکي پوځ د زیاتیدونکې وړتیا د یوې نمایشي حادثې په سترګه کتل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پیکینګ د چین په جنوب او ختیځ سمندر کې د ځینو سیمو پر ملکیت دعوه لري. د شمالي او جنوبي کوریاګانو مرکچانو نن مفشین هم خپلو خبرو ته ادامه ورکړه، څو هغه کړکیچ کم کړي چې د توپونو تر تبادلې او د دواړو هیوادونو لخوا تر خبرداري وروسته ولاړ سوی او دواړه کوریاګانې یې جګړې ته سره نږدې کړي دي. څلورو الوتبه چارواکو پرون د خپل پوځي سرحد په پان من جوم سیمه کې سره وکتل. د دواړو هیوادونو استازو پر هغه ضرب الاجل خبرې وکړې چې پیونګ یونګ سیول ته ټاکلی، څو د پولې په اوږدو کې د شمالي کوریا خلاف په لوډ سپیکرونو د تبلیغاتو او نشراتو مخه ونیسي، کنه له پوځي اقدام سره به مخامخ سي. شمالي کوریا وړ مبرز د لومړی کرښې په سیمو کې د جګړې نیمه حالت اعلان کړ. شمالي کوریا او جنوبي کوریا له کلونو راهیسې یو بل ته ګواښونه کوي. د دوی په لسګونو سرتیري د شخړو له کبله وژل سوي، خو دواړه هیوادونه تل له بشپړې جګړې شاته سوي دي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د خپل هیواد د انرژي وزیر په خپلو کارونو کې د پاتې راتلو له کبله لري کړ. د ترکمنستان د معلوماتو دولتي اژانس پرون ولیکل چې د هیواد انرژي وزیر ګلدی ساریف ګوښه کړی سوی او مرستیالې د ده پر ځای ټاکل سوی دی.
خبرونه مول ازادي راډیو ردل دا خبرونه د ازادي راډیو پر وې پانا هم پیدا کولای شي پته د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو چارواکي وایي د ګاونډیو هیوادونو راکټي او تروریستي حملې به بې ځوابه پرې نه ږدي.
مایی را کتایی که از بیرون بالای خانه های مسکونی مردم اصابت میکنه جوابش خواهد شنیدن.
پروان په بګرام ولسوالۍ کې عامو خلکو مظاهره کړې ده. دوی د امنیتي ځواکونو بې غوري د هغې پېښې په اړه انتقاد لاندې نیسي چې په نتیجه کې د یوې لیسې مدیر د وسلوالو ناپېژندلو لخوا نن سهار وژل شوی دی. دا هم اورئ چې د هلمند والي ویاند وایي په موساکله کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارد کې د دېرش شاوخوا وسلوال وژل شوي دي او د دغې ولسوالۍ د امنیت لپاره لا نور تدابیر هم نیول شوي.
د مرکز سره په مهنګۍ سره ډېر ژر به هغه پلانونه او هغه اقدامات چې موږ په نظر کې ورته نیولي دي هغه به ډېر ژر د شمالي هلمند لپاره او بالخصوص د موساقله ولسوالۍ لپاره چې نیول شوي دي هغه به ډېر ژر عملي شي.
دا هم اورئ چې د کونړ اوسېدونکي وایي دوی هغه تذکرې نه اخلي چې پکې د اسلام او افغان نمونه نه وي شامل. په بهرنیو راپورونو کې هم دا اورئ چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند په تهران کې د خپل هیواد سفارت تر سلو کړن ځنډ وروسته بیا پرانیست. د خبرونو دوی منیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوي. د افغانستان د وسلوال پوځ چارواکي وایي د ګاونډیو هیوادونو راکټي او تروریستي حملې به بې ځوابه پرې نه ږدي. دا خبرې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد یک شنبې په ورځ د کابل له تعلیمي مرکز څخه د شاوخوا 1500 سرتیرو او بریدمالانو د فراغت په غونډه کې وکړې. دغې غونډې ته زموږ خبریال خان محمد سیند ورغلی او اوس په سټوډیو کې را سره دی. سیند صاحب، مهرباني وکړئ ښاغلي مراد څه څرګندونې وکړي هلته؟
بلې ستانه ځای صاحب، وروسته له دې چې په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د مخالفینو حملو زور واخیست او په کونړ او ځینو نورو جنوبي او جنوب شرقي ولایتونو کې د پاکستان سرحدي سرغړونې په ګوته شوې، د افغان حکومت اندېښنې زیاتې کړې دي. دغه حمله او سرغړونه د افغان حکومت او غنو خلکو لغبرګون سره مخ شوې دي. افغان چارواکي او پتیر امنیتی ځواکونه وای د مخالفینو دغه بریدونه او د ترهګرو په لاس د بیګنا خلکو وژل ورته د زغملو نه دي. د افغانستان د وسلوال پوز د لوی درستیز مرستیال مراد علی مراد وای افغانستان د جنگ په لوي نه دی او خپل نیت ټولو ګاونډیو هیوادونو ته سرګند کړی دی. خلدی سره سره لیدل کیږي چې زمونږ د هیواد او خلکو پر ضد د ترهګرو ملاتړ کیږي. مراد علی مراد وویل د افغانستان د امنیتي ځواکونو دنده ده چې د افغانستان د اتباعو دفاع وکړي. هغه وویل
چند روز پیشتر تماما رهبری نیروهای دفاعی شما سفر را داشتن در اسلام آباد، اما فرداشی در ولایت کنر چی حادثه رخ داد؟ مقایسه بکنیم نیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طرف مقابله. ما این راکتایی که از بیرون بالای خانه‌های مسکونی مردم اصابت میکنه، ما این را یک بار دیگه اعلام میکنیم هیچ عمل کرده. اول تحملش داریم، بعد از جوابش خواهد شنید.
بله استانگزه سب دو اسلوال پاوز دو لوی درستیز مرستیال دا خبری دا یک شنبه پورز د کابل نظامی تعلیمی مرکز سخه د یوزور سلور سو نو سرتیرو او بریدمالانو د فارغی دو پا گونده که وکلی. افغانستان امنیتی زواک نلری خو د هواد د ساتنې په لار کې د امنیتی ځواکونو او خلکو اراده لا تم نه هم قوي ده.
بله
دا خبره په داسې حال کې کیږي چې سباندې دوه ونې مخکې په کابل ښار کې د مخالفینو په سلور حملو کې شاوخوا سلور سوه بېګناه خلکو ته درانه مرګ ژوبله واوښته. دا هم باید وویل شي چې دغه حملې د افغانستان په اکثرو سیمو کې خلکو غندلي او افغان حکومت ویلي چې دا د پاکستان په خاوره کې تنظیم شوی.
بله مننه. دغه سرتیری چې فارغ شول دوی نه هم سجمنی واخیستل شوی که څنګه سره قمو دغه د دوی مراسم کپ دوه اړه ته وای.
بله ستانګزه صاحب دغه په دې یو زور سلور سو کې زر تنه سرتیری دي او سلور سو بریدمالان دي چې دی لنډمهالی کورسونه یې پای ته ورسول. په دې کې مخابره ده، توپچی دی، تعلیم تربیه او کمپیوټر دی، دغه یې پای ته ورسول او نن تقسیم شول ولایتونو ته به استول کیږي.
بله کور ودان د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیندو چې د افغانستان د وسلوال پوځ د یو چارواکي څرګندونې تاسو ته وویل. البته د وسلوال پوځ د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد ویلي دي چې د ګاونډیو هیوادونو راکټي او تروریستي حملې به بې ځوابه پرېنږدي او دوی ته دغه حملې د منلو وړ نه دي. اوس به هم ورشو پروان ته. په پروان کې د بګرام په ولسوالۍ کې د یوې لیسې مدیر نن سهار د ناپېژاندو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د دغې حملې په غبرګون عام خلک د پولیسو پر ضد مظاهره کوي او له پولیسو سره لانجې هم کړي دي. دا چې نور جزئیات څه دي ورزو سیمې ته په پروان کې زموږ خبریال احمد هنایش هم د اوس د ټلیفون په مستقیم مکرخه له موږ سره دی. ښاغلی هنایش، مهرباني وکړئ پېښه څرنګه وه؟ که په لنډه توګه اول دا پېښه راته ووایئ او بیا وروسته د مظاهرې په اړه مهرباني وکړئ.
اولین ساعت 1:30 بعد از ظهر امروز پنج شش نفری از افراد مسلح ناشناس داخل مکتب لیسه جعفرخیل در ولسوالی بگرام ولایت پروان شده بودند که داد خدا جهش لیسه را به قتل رساندند، با ضرب گلوله از پای درآوردند و خودشان از مکتب دوباره بیرون شدند. بعد از وقوع حادثه که مدیر لیسه از بین رفت، سوال برای شفتگی و خشم مردم محل شد و مردم محل بسیار تظاهرات دارند در اعتراض به این که در این اواخر نیروهای امنیتی قطعا در ولسوالی بگرام تامین امنیت کرده نمیتونند، تا جایی که افراد مسلح داخل مکتب بشن و در روز روشن مدیر از بین میبرند و تعهدات مختلف به کار میگیرند. این مظاهره بسیار براشفتگی داشت در توهم با جریان تظاهرات، سبب شد که پوز یک پوستی با آتش بزنند مظاهره کننده ها. و تازه ترین اطلاعی که در جریان تظاهرات داریم که رو به گسترش است و در عین حال خیلی خشونتبار شده تظاهرات که تا حال دو متهم که شامل مظاهره چیا بودند از طرف پلیس به قتل رسیده و توسط تیراندازی. البته این اظهاراتی است که مردم میکنند. در این حال یک منبع امنیتی که نخواست وی نام گرفته شود یا افشا شود، او گفت که با اواخر تعدیدات
شبنامه ها. بله، خاقل هنش مزایری پرچتا سویلی توتریخ جن شویده، آیا دقیق رقم هم موجوده چی تروسه پوری چوم را کسان تپیان شویدی؟ لانجه چه رقم دی؟ دوی پچه دوال بانده لپولیس سر جنگ کوی؟ آیا کمی وصلی نور شایان لری لرگی چه رقم پچه شکل بانده لپولیس سر دوی خود برامسته کرده؟
مزایره کرده با پرکاب سنگ و وسائل دستی چوب و آتش دارن و وسائل که آتش دارن و آتش دارن بله. و وسیله سنگ و چوب عملا میتونن و نیروهای پولیس دارن بله. پولیس هم با توسط
خغل هنش دا خبرم قماندان سره مطرح کرده چه دوی دا جازو حق لری نه لری که سنگ دوی ولی مثلا لاشکاور گاز نه استفاده نده کرده لوبونه
مسئولین امنیتی قطعا فرصتی رو نیافتن و نخواستن با ما صحبت کنن در این مورد یا منابعی بعضی منابعی امنیتی که انشان گرفت تایید میکنن که در یه آخر شبنامه ها در ولسوالی بگرام پخش شده بود که ما مدیرای مکاتب و کسی که اهل معارف است اما رو عمله قرار میدیم و نباید مکتب برن از این تقلیل وسائل. این تعدیدات قبلا وجود داشته اما براشفتگی مردم تظاهرات هم نیست که چرا تدابیر امنیتی وجود نداشته و بالای پلیس عمله کردن.
خغل هنش
باید در جریان تظاهرات
ورسته خبره ده چه لسیمی ناتمن تاسو راپورونه راغلی دی ده څومره کسان به وی دغه مظاهره چانه او تعداد زیاتیږي که څنګه دوی به همداسې روان وي که څنګه دولت سوی چې د دې مخه نیسی نه نیسی څه کوي بالاخره
دقیقاً آل هیچ چیز مسئولین امنیتی با ما حرفی به گفتن ندارن اما دقیقاً همونطور که شما گفتین تظاهرات رو به گسترش توهان با خشونت گسترش داد مدارا در اول به 100 نفر بیشتر نمیشد ولی حالا به شدت از هر گوشه و کنار و جر و پلوان و کوچه و تعداد مردم زیاد میشه به تظاهرات و بالای ولسوالی هجوم آوردن و جریان تظاهرات به گونه خشونت آمیز در حال گسترش است.
بله، په پروان کې د ازادي راډیو خبریال احمد هنش کورودان و موریدل چی په بګرام ولسوالۍ کې د یوې لیسې د مدیر له وژل کېدو وروسته خلک په خار شوي دي او مظاهرې پیل کړي او دغه مظاهرې ساعت په ساعت پراخیږي او له پولیسو سره هم د دوی لانجه شوي او د خلکو په وینا چې په دې مظاهرو کې مرګ ژوبله هم خلکو ته اوښتې ده. البته دوی ادعا کوي چې پولیسو په دوی باندې ډزې کړې دي. اوس به هم ورشو هلمند ته. د هلمند والی ویاند وای په مساکلا کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارد کې د دیرشو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي او دم ګړی وضعیت عادي دی. خو ځینې قومي مشران وایي په مساکلا کې تر څلوېښتو ډېر وسلوال وژل شوي او شاوخوا شپېته نور ټپیان دي. هغه ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر مساکلا ته د نورو عملیاتو دپاره تازه دمي سرتیري واستول شي. طالبانو تر اوسه خپل لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د مساکلا ولسوالۍ په اړه نور معلومات زموږ د همکار الیاس دایي په راپور کې.
د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي تېره شپه مساکرا ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو هوایي بریدونو له امله دېرش تنه وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل تر دغه بریدونو وروسته حالت ښه شوی دی او وسلوالو ډلیزو بریدونه هم راکم شوي دي. مساکرا ولسوالۍ د تېرو څلورو میاشتو راهیسې د وسلوالو لخوا د محاصرې په حالت کې ده. د مساکرا ولسوال محمد شریف تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وه که چېرې ژر تر ژر ځمکني عمله ترسره نه سي دا ولسوالۍ به سکوت وکړي. عمر ځواک وایي د مساکرا ولسوالۍ د امنیتي ساحې د پراخوالي په پلان کار کوي او ډېر ژر به ګڼ شمېر تازه دمې سرتېري د پراخې چڼې د عملیاتو لپاره مساکلا ته ولېږي.
ستونزې مشکلات شته دي په هغه ځای کې وسله والو مخالفینو لخوا څخه تهاجمي امنیې په ځینو ساحاتو کې صورت نیسي. خو د دې لپاره چې باید د دې حملو مخه ونیول سي پلانونه او ترتیب شوي دي او د مرکز سره په هماهنګۍ سره ډېر ژر به هغه پلانونه او هغه اقدامات چې موږ په نظر کې ورته نیولي دي هغه به ډېر ژر د شمالي هلمند لپاره او بالخصوص د مساقله ولسوالۍ لپاره چې نیول شوي دي هغه به ډېر ژر عملي شي او انشاءالله هغه مشکلات چې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې پراته دي هغه به حل سي او په هغه ځای کې به هغه وضعیت چې اوس دی هغه وضعیت نه ولسوالۍ اوسي.
د مساکله ولسوالۍ د نامنی خبرونو تېره ورځ وروسته تر هغه ډېر توده سول چې هلته د کسابانو د شیلې په نوم سیمه کې د ملي اردو د یوې قرارګاه د سکوت او درنې مرګ ژوبلې خبرونه خپره سوه. که څه هم په دې قرارګاه کې د ملي اردو د سرتیرو د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره نه ده معلومه خو عمر ځواک ومنله چې د وړمې شپې په ډلیز برید کې د ملي اردو 15 سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده اما ځینې سرچینې دغه شمېره تر څلوېښتو لوړه بولي.
یوازې د افغان امنیتي ځواکونو ته نه بلکې وسله والو مخالفینو ته هم تلفات په دې کې اوړي. خو د څلور ورځو په موده کې چې په هغه ځای کې ځینې مشکلات شته دي ستونزې شته دي. تېره شپه د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي عملیاتو او تر څنګ د بهرنیو قواو د هوایي عملیاتو په ترڅ کې وسله والو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او تقریبا دېرش په شاوخوا وسله والو مخالفین ټپیان او مړه لري. موږ افغان امنیتي ځواکونه هم د څو ورځو په موده کې د 15 سو شاوخه شهیدانو زخمیان لري چې هغه هم ډیره سي زخمیان دي.
په عین حال کې ملي اردو د 215 میوند کول اردو څخه پر لیږل شوی خبر پانه کې راغلی دی چې د مساکلا ولسوالۍ د خټکی په سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د تیر شپې په هوایي برید کې 10 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په خبر پانه کې د مساکلا لپاره د وسلوالو طالبانو د ولسوال ملاتړو د وژل کېدو خبر هم ورکول شوی دی. د مساکلا ولسوالۍ یو قومي مشر چې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د یکشنبې په شپه د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي برید وروسته چې ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل شول طالبان په شر شوي او د ولسوالۍ پر ودانۍ او شاوخوا ډزې کمې شوي دي. هغه وویل په دې هوایي برید کې د څلوېښتو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي او تر ډېر ټپیان دي. تر اوسه طالبانو د دوی د ولسوال او ملګرو د وژل کېدو په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې د هلمند د شمالي ولسوالۍ امنیتي حالت د ورځې نه بلې ته خراب شوی دی. په دې ولسوالیو کې دولتي حاکمیت یوازې د امنیې قمندانۍ او ولسوالۍ تر ودانیو پورې محدود دی. په دغو ولسوالیو کې د وسلوالو د سختو ډلیزو بریدونو له امله د هلمند مسؤولین اړ شول چې د نوزاد ولسوالۍ مرکز پرېږدي او د ولسوالۍ لپاره یو بل نسبي امن ځای چې دانه او ګرانو میږي انتخاب کړي. مساکله د لشکرګاه په شمال کې شاوخوا 10 کیلومتره لرې موقعیت لري او د خپل غرني او پیچلي اراضۍ له مخې د وسلوالو لپاره د اوسېدو، ټریننګ او کومندې ښه پټنځایونه لري. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو ته غوښتل چې د راډیو په ټول افغانستان کې بدلو سره شپږ منځنۍ صفه او اف ام 13.15 باندې خبرونه کوي. همدارسته ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګوي پانه هم اوریدلای شي او همي مطالب کتلای او لوستلای شي. د کونړ اوسیدونکو وایي دوی به هغه تذکيري و نخلي چې پکې د اسلام او افغان نمونه نوي. په دې اړه په کونړ کې یو غونډه جوړه شوې چې پکې ګڼو کسانو ګډون کړی و. روحلانوري په دې اړه رپورت جوړ کړی.
قومي مشر حاجی عطا الله خان ویل نن سبا په افغانستان کې داسې کسان پیدا شوي چې په تذکيرو کې د اسلامیت او افغانیت د کلمو مخالفت کوي او د بهرنیانو په اشاره غواړي چې یادې دواړه کلمې له پیژندپاڼو وباسي.
زمونږ استاد په تذکيره کې څوک د افغان کلمه نشي لیکلی، د څو نن بدبختۍ سره مخامخ دي. الحمدلله موږ مسلمانان د اسلام کتاب کې نه لیکي، دا خلک نه قبلوي. څوک دي اغم په دې ملک کې اوسېږي، داسې خلک دي او باید مسالې ته جوړه کړل. دا زموږ ملي هویت دی، موږ افغانان یو، مسلمانان دا به پکې لیکو او دغه شي ته تیار نه دي. څوک دغه الکترونیکي تذکرې جوړ کړي او زموږ هویت کې معلوم نه وي، دې ته موږ افغانان بېخي تیار نه.
په مشرانو جرګه کې د کونړ خلکو استازي استاد محمد طیب آتا وسانی ولسی جرګه نامشروع بلله او وی ویل چې په پخوانی مشرانو جرګي او وسانی تش په نوم ولسی جرګي کې چې په تذکيرو کې د افغان او اسلام د کلمو په خلاف چا سر کارتونه پورته کړي هغوی افغانان نه دي.
هغه پریکړه چې په اوس وخت کې یو نامشروع ولسی جرګه ده چې د قانون لمخې هیڅ قسم مسؤلیت نه لري او په تیر وخت کې پریکړه کړې ده او د سنا د مخکنۍ جرګې او د ولسي جرګې په یو ګډ حیات یا شریک تفاهم باندې د افغان کلمه د افغانستان د تذکرو نه وستل شوې ده، دا هیڅ کله موږ ته د منلو وړ نه ده. او زموږ د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې هغه استازي چې په کابل کې په تېره دوره کې وو او په اوس نامشروع ولسي جرګه کې قرار لري، که چېرته دغه ورونو د افغان په کلمه کې د افغان په مخالفت کې سور کاټ کړی، دا زموږ د کونړ د لس تر راکټونو جواب بدلی وای. ځکه کونړیان چې دي دا افغانان دي، که دا تاجک دی، که ازبک دی، که هزارا دی، که پښتون دی، خو دا افغان دی.
آتا وایي هر څوک چې په افغانستان کې ژوند کوي او افغاني تابعیت ولري هغوی افغانان دي او افغانان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې دغه دوه سپېڅلي نمونه له تذکيرو لري کړي.
هغه څوک چې د افغانستان په دې سپېڅلي او پاکه خاوره کې اوسېږي، د افغانستان تابعیت لري، هغه افغان دی او د افغان کلمه چې د ملي ترمینالوجۍ یو نه بېلېدونکی او نه بدلیدونکی لغت دی. څوک چې د افغانستان دی هغه افغان دی او څوک چې افغان دی هغه د افغانستان دی.
د کونړ وسیدونکو په داسې حال کې د ولسی جرګې او پخوانی مشرانو جرګې او یو شمیر کسانو هغه پریکړه غوښتنه په کلکه غندي چې په کې ویل شوي چې له برېښنایي تذکیرو دې د افغان او اسلام کلمې لرې شي. له دې وړاندې هم په ګڼو ولایتونو کې په افغاني پیژندپاڼو کې د افغان او د اسلام د کلمو د لیکلو په ملاتړ لاریونونه او غونډې شوي وي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي وایي په بامیان کې به د سرک جشن سبا پیل شي. دغه جشن چې د هنري کمپ په نوم یادیږي د افغانستان په ګډون د سرک د 50 غړي هیوادونو هنرمندانو ته به زمینه برابره شي چې فرهنګي اثر نندارې ته وړاندې کړي. دغه جشن په اړه زموږ همکارې نجیبې زمان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له ویاند هارون حکیمي سره مرکه کړې او په سر کې په دې اړه معلومات ترې غوښتي.
تاسو معلومه ده چې د 2015 میلادي کال لپاره بامیان د سرک فرهنګي مرکز نومول شوی دی او سموده وړاندې د دغه ځای رسمي مراسم او غونډه وه. د سارک د فرهنګي پروګرامونو په لړ کې دا دوهم پروګرام دی چې په بامیان کې به د رواني میلادي اګست میاشتې پر 23مه شروع کیږي تر 24مه به دوام کوي. په دغو مراسمو کې چې هنري کمپ بلل کیږي د سارک د 50 غړو هیوادونو سره یو ځای افغانستان هنرمندانو ته زمینه برابروي چې هر هنرمند په آزاده فضا کې دوه فرهنګي یا هنري اثر ترکیب کې او انځورګری وکړي. د سریلانکا، مالدیو، بوتان، بنگلاديش او نیپال هیوادونو څخه څلور تنه هنرمندان تشریف راوړي. د دې ترڅنګ د سارک د فرهنګي مرکز رئیس او ورسره درې تنه همکاران د پلاوي په توګه د سریلانکا څخه تشریف راوړي. موږ د دغو څلور ویشتو میلمنو سره خپل لس افغان هنرمندان یو ځای کوو چې په مجموع کې دا ټول هنرمندان به په آزاده فضا کې د 24 د اګست څخه خپل هنري کارونه پیلوي او بیا په وروستیو کې به یې نندارې ته وړاندې کوي. د دې پروګرام تر څنګ بل پروګرام چې دی هغه د غذا نندارتون دی. په پام کې و چې د سارک غړو اتو سرو هیوادونو غذایی نندارتون ولرو خو د نورو غړو هیوادونو لخوا دې ته چمتووالی ونه شو ولسو. یوازې افغانستان به د 21 ډوله افغاني غذا نندارتون هم په دغه پروګرام کې ولري. پروګرام چې درې ورځنۍ دی د ډیرو میلمنو لپاره په پام کې نیول شوی. ممکن ډیر میلمانه او ګډونوال ولري.
بله، د سارک د غړو هیوادونو څخه هم ګډونوال دلته راځي او په دغه جشن کې د هیواد په کچه څونه میلمنو تدابیر نیول شوی دی؟
دا څنګه چې یو هنري پروګرام دی نو د مقامات څخه هیله نه ده سوي او نه دی رابلل سوي. یوازې هنرمندان انځورګران را بلل سوي دي دغه پروګرام ته. په دې توګه په افغانستان کې هم د هیواد مقامات ته یا چارواکو ته بلنه نه ده ورکړل سوي، بلکې یوازې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رهبرۍ په استازولۍ به یو پلاوی هلته حضور ولري. نور به د بامیانو د اوسیدونکو د لپاره نه برابري او د بامیانو د اوسیدونکو د لپاره تقریبا د زورو شاوخوا میلمنو د حضور تدابیر نیول شوی.
دغه ډول جشن چې په بامیان کې جوړیږي دا به د توریزم پر صنعت څه اغیز ولري؟
تاسو معلومه ده چې د دغه سی پروګرامونو اغیز ډیر زیات دی د هیواد پر ګرځندوی او توریزم باندې. په دغه ځای کې د پروګرامونو دایریدل او پرستی کې د دې انعکاس او غبرګون خپل دغه ځای ته د خلکو پام راړي.
و موریدل چې سبا ته به په بامیانو کې د فرهنګي مرکز البته د نومول کې د نوروسته په دغه تل به جشن پیلېږي او تمه ده چې د سارک د غړو هیوادونو د هنرمندانو ترڅنګ چې دوی به خپل آثار نندارې ته وړاندې کوي افغاني خواړه هم نندارې ته وړاندې شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر فلیپ هاموند په تهران کې د خپل هیواد سفارت تر څلور کلن ځنډ وروسته بیا پرانیست. څلور کاله مخکې ایراني مظاهره چانو د سفارت پر ودانۍ یرغل وروړ او دغه سفارت یې تړل ته اړ ایست. د ازادي راډیو د خبرو د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند نن د تهران په مرکزی برخه کې د خپل سفارت په ودانۍ کې د خپل هیواد د بیرغ په اوچتولو سره د سفارت بیا پرانیستنه اعلان کړه. د سفارت بیا پرانیستنه د تهران او لویدیز ترمنځ د اړیکو ښه کېدو په لار کې یو تاریخي ګام بلل کیږي. ټاکل شوی د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره نن په یو کانفرنس کې هم برخه واخلي. فیلیپ هامون تهران ته تر روانېدو مخکې په لندن کې په یوه اعلامیه کې وویل له 2011 میلادي کال وروسته چې په تهران کې د بریتانیا پر سفارت یرغل وروړل سو، له ایران سره یې د هیواد اړیکې ټې سوي او په پام کې ده په لندن کې هم د ایران سفارت نن پرانیستل سي. هموند ویلي د دواړو هیوادونو سفارتونه به د شارج دفیرانو په کچه فعالیت ولري، خو په څو میاشتو کې به د سفیرانو پر ګمارلو هم پریکړه وسي. وروسته له هغې چې په 2011 میلادي کال کې یوه ډله پارېدلو کسانو په تهران کې د بریتانیا پر سفارت یرغل وروړ او د سفارت وسایل لوټ کړل، بریتانیا په ځواب کې په تهران کې خپل سفارت وتړه او له لندنه یې ایراني ډیپلوماتان وایستل. دواړه هیوادونه خپل سفارتونه په داسې حال کې پرانیزي چې ایران او د نړۍ شپږ لوی قدرتونه د تهران پر اټومي پروګرام تیره میاشت یوې موافقې ته ورسېدل. د دې موافقې له مخې به پر ایران لګېدلي نړیوال بندیزونه ګام په ګام لرې کېږي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:03 شو. سید کمال شارف سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
د لاجوردو د ترانزیټي او ترانسپورټي لارې دویمه تخنیکي 15 اړخیزه ناسته د ګورجستان په تبلیسي ښار کې ترسره شوه. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ لسګونو اوسېدونکو په دغه ولسوالۍ کې د یوې لیسې د مدیر د وژلو په غبرګون کې مظاهره وکړه. د ډین کار په نوم د امریکا نړیوال شرکت تایید کړ چې د کابل په پرونی انتحاري حمله کې درې امریکایي قراردادیان وژل شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون د تهران په مرکزی برخه کې د خپل سفارت په ودانۍ کې د خپل هیواد د بیرغ په اوچتولو سره د سفارت بیا پرانستنه اعلان کړه. په سلګونو کډوال نن له کوم خنډ پرته له یونان څخه مقدوني ته واوښتل. داسې ښکارېدل چې ګڼو امنیتي ځواکونو تر څو ورځنۍ اړو دوړ او شخړو وروسته د بالکان له طریقه لویدیځ اروپا ته د دوو کډوالو د تګ له مخنیوي لاس واخیست. د شمالي او جنوبي کوریا مرکزان نن ماپښین هم په خپلو خبرو ته ادامه ورکړه. څو هغه کړکۍ چې کم کړې چې د توپونو تر تبادلې او د دواړو هیوادونو لخوا تر خبرداري وروسته ولاړ سوی او دواړه کوریاګانې جګړې ته سر نږدې کړي دي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف د خپل هیواد د انرژي وزیر په خپلو کارونو کې د پاتې راتلو له کبله لیرې کړ.
سلام پوره کول سر د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د لاجوردو د ترانزټي او ترانسپورټي لارې دوهمه تخنیکی 15 اړخیزه ناسته د ګورجستان په تبلیسي ښار کې ترسره شوه. د افغانستان به همي چار وزارت وایي په دغه ناسته کې د افغانستان ترڅنګ د ترکمنستان، آذربایجان او ترکی چارواکو ګډون کړی وو. له دغه وزارت څخه په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې په دغه ناسته کې د غړو هیوادونو د اساسو ترمنځ د هغه موافقنامې د مسودې د متن په اړه خبرې وشوې چې د افغانستان لخوا وړاندې شوی وه. اعلامیه زیاتوي په دغه مسوده کې د اختلافي مواردو په اړه به راتلونکي ناسته د روان کال په پای کې په ترکیه کې جوړه شي. د لاجوردو ترانزټي او ترانسپورټي لار افغانستان د ترکیې له لارې د جنوبي اسیا له ځینو هیوادونو او اروپا سره وصلوي. د فراه ولایت د کرنې مسؤلین وایي که په دغه ولایت کې د بخش آباد د اوبو بند وتړل شي په دې ولایت کې به یو کرنیز انقلاب رامنځته شي. د دې ولایت د کرنې رئیس عبدالمتین ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د فراه ولایت خلک او بزګر د اوبو له نشتون سره مخ دي او دغه ستونزه د دې ولایت بزګرو ته تر امنیت هم جدي ده.
په هغه صورت کې چې د فراه د ولایت د بخش آباد بند وتړل شي او زموږ د یقین اوس وایي دغه اوبو څخه استفاده وکړي، په فراه ولایت کې به یو زراعتي انقلاب او یو زراعتي پسرلی په وجود راشي او زموږ د یقین به اوس وایي چې حتی د افغانستان په ملي عوایدو کې خپل اساسي سهم ادا کړي.
د بخش آباد بند د فراه رود په سیمه کې موجود دی چې د جوړول سره به د فراه رود اوبه مهار شي او د دې ولایت د بزګرو 90% ستونزې به هوار شي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د بوټو د تولید په برخه کې خودکفا شوی دی. د دې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته وویل چې دامګړۍ په افغانستان کې د بوټو د تولید او جوړولو 300 غټي او وړې فابریکې فعالیت کوي چې په پرمختللو وسایلو سمبالې دي. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې دې برخې ته نور پاملرنه هم وکړي، څو وکړای شي نور هیوادونو ته هم خپل مالونه صادر کړي. تر دا مهاله د افغانستان په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ، یو نوي پله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او اتیا پله او زر ایراني تومان 19 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني. با عرض سلام به یکی دیگر از برنامه های صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در این برنامه ما فرشته ندا میزبان شما هستم و روی بیماری کلاشرک صحبت میکنیم. بله دوست عزیز، در این برنامه دکتر صاحب نورالحق یوسفزی رئیس شفاخانه صحت طفل مهمان ما هستند و در مورد کلاچرک صحبت میکنن. شما هم اگر کدام سوال دارید در این مورد میتونین با شماره های 07827755 07992035 در تماس شوید و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک بسازین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد بیماری کلاچرک صحبت کنین که چی نوع یک بیماری است.
تشکر. با عرض سلام به شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی، اگر خلاصه بگویم کلاچرک یکی از امراض ساری ویروسی اکثرا دوره طفولیت است که از سبب ویروس خود ممس به وجود می آید و سبب التهاب در غده نکه یا غده لعابیه که میگنش به وجود می آید که اینمی غده اکثرا در قسمت پایینی گوش و یا زاویه مندیبولا یا مندیبولا اینجا قرار داره، بالاتر از این و پایینتر از گوش و بالاخره از سبب التهابی که اینجا به وجود می یک پوندیدگی در می ناحیه به وجود می که پوندیدگی اکثرا توأم با درد است و مریض تو هم می داشته باشه.
بله. علائم کلاچرک چیست؟ چی علائم در وجود امو بیمار دیده میشه؟
کلاچرک هم رقم که من قبلا عرض کردم، شروع کلاچرک به شکل مخفی است و طفل در اول پیش از اینکه التهاب در صاحب واضح شوه و پوندیدگی در خود غده به وجود بیاید، پیش از او پیش طفل یک نارامی، کسالت، بیحالی و بیشتیایی به وجود می و به تعقیبش حتی آراز کترل که مثل زی که طفل ریزش کرده باشه، حتی ریزش آب بینی به وجود می و به تعقیبش باز خود آراز واضح کلاچرک پوندیدن امی قسمت خود غده است که باعث پوندیدگی در قسمت بالاتر گلو و زیر گوش در اینجا یک پوندیدگی به وجود میاد که پوندیدگی شدیداً دردناک است و توأم با اکثراً توأم با تب بلند هم می باشد.
جان سپاس دکتر صاحب. یکی از شنونده ما از ولایت قربان روی خط هستند. بله سلام علیکم. سلام علیکم. برادر بفرمایید خود معرفی کنین بعد از اون مشکل تان بگوین.
اورم رو خوشانی دغه ما پښتنه دغه د تخې زه دغه ما غوونه کسر په د موضوع څخه بهر ده غوونه نه بزهارې کوي دا چې سر خټو په تکو ما ځم په تکو ما غوونه نه بزهارې کوي ځخې
تاسو څو کلن یاستئ؟
زه د درې دې شکاله
وزن مو څنګه ده او بل خپل فشار مو کله چک کړی ده؟
و دغه چې تاسو د خپل پلانټ له وزن می دغه د 8 کیلو په شاوخوا باندې ده.
ګورې وروسته سو وزن لږ جګ دی او سنم تقریبا ستاسو اگر که ځواني هستی خو بیا هم فشار کېدې شي په هر سن کې په منستره شي. ډیر وخی چې تاسو خپل فشار یو ځل وګورئ، خپل د وینې فشار معاینه کوي، بعد لاغه به امغه څوک چې ستاسو فشار معاینه کوي اتمن یا به ډاکټر او صحی کارکون کوي تاسو ته به ښه رهنمایي وشي کولی. زما نظر دا ده چې اول که تاسو خپل د وینې فشار چک کوي.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم فکر میکنم یک شنونده ما روی خط هستن، مشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم
دکتر صاحب. ما تا پختن از ما یه اولود سلوز میشتی نیده کنه؟
بله.
الو.
آورم
سلوز میشتی نیده مارکور ده تقریبا ده عبروز بسر دونه و غوطه پیدا شده سه، اما وقتی چه واره وله بروس لگل وقتی تیریگ لگل ده تیگی
پکوم قسمت که
بله
دغه غوټه په کومه برخه کې ده؟
اني په دې دغه د څه فلسفي بوګم ازم یابرو په بالا او دني بالا چشم دني چې تو تقریبا چین یک دوشلاگه کمو کم یا زیاد باشه. دیگه تون در سیارت تفلان نامدیم بکنم داکتر نشان ندادیم. من گفتم که چی هست به نگاه تو
بیاری
مجرد به شما نشان بدیم.
چیزی که مهم است امی غده که هست، امی غده که هست، شما اگر جس کردین دست دینش نرم است، سخت است، دردناک است و یا سرخی دور برش داره یا نی؟
نی دارد است سرخی فعلا من تفکر پیشون است. تو نام خدا صحتمند است، تو درد مردم چیز نداره، خود تو که دست میزنه
نرم تر است.
نی سخت است تو کمی.
خوب انشاءالله چیزی جدی نخواهد بود، ولی بسیار خوب است که از نزدیک دیده شوه. من زیاد فکر میکنم که یک سیست خواهد بود و برداشتن کار داره. در این ساحه انشاءالله چیزای خطرناکی که طرفش فکر کنیم دیگه گفت نخواهد بود، یک سیست است یا یک مالیپوم میگیم تجمع نسل شهمیده می ساحه است که برداشتنش به نظر ما یگانه رای تداویش برداشتن زو خود بود که وقدر چیزی کلان نیست.
زنده باشین دکتر صاحب. شنونده همیشگی ما قاری صاحب پشتون روی خط هستن. بله سلام علیکم قاری صاحب. سلام خدمت شما هم قاری صاحب.
محترم استاد میل دکتر صاحب یوسفی تو سلامون اول نیکم قاری صاحب پشتون یم.
قاری صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه شما، شنونده همیشگی ما هستین. بفرمایید مشکل تان رو بگوین.
خدا دکتر صاحب دو دری پشتون شاید ما پشتون یم خواهیم که تکرالی نی اما پشتون خو می داره چه داره کلا چراک ناروغی بایم خدا بیان کنه یعنی تو کس مدر داشی او دا ناروغی اصلا دا چیش پیدا کیج او دا پشین پوری اره ریکی نلری او پشین پیدا کیج که پشوزو که دیر پیدا کیج یا خبرو خمی دادا او بلا پشتن می دادا یا شده چی حانیلاوی او دا ناروغی و پیششی پگیرده کیو دا ماشوم تیم دا ناروغی ورزی دا ساری دا ماشوم تیم دا ناروغی ورزی کنه ورزی او یا شده چی ماشوم تشیدی ورکی او دا ناروغی پا برخی آیا
سلامت باشین قاری صاحب. بشنوین از طریق رادیو
نیرو بخیر دغستا سوالو ندست شاپ شاو چه ما اونشو کوله چه یاد داشته کم یو خدا و چه تاسو پختن او که چه دا چو قسمه ده یو دوم داده چه یو خزا چه حامله داروی ماشوم تا انتقال کهی کنه ده دوم سوالو بل داده چه تاسو چه که شزا مسابی کله چه ماشوم لری اگه ماشوم مسابی گی کنه بل چی شو؟
ده کدام سن یکیش بود که ده کدام سن
ده کدام سن درست کله شرک توری که پختو به ورته وایم کله چرک منګه په پختو کې ورته د غمبوره وایو دا امغه یو شکل ده کیدای شي چې یو طرفه یا دو طرفه وي یعنی کیدای شي چې تنا په یو طرف کې وي یا په بل طرف هم مصاب کی او بل د سر له نگانه کیدای شي چې متوسط شکل خفیف متوسط او کله کله شدید او د اختلاطونو سره یو ځای وي چې اختلاطونه ډیر زیات دي په هغه به تفصیل نو غږیږو او بل داده چه کیده شی چه دا امغا ویروسی التهاب چه مست راشی کلکل ورسره میکروب هم مداخله و کی او دا حالت لکس وخیم کی بل دسه خاص نور شکلونه نلریم دغه یو غوده ده کله چې د مخصوص ویروس شامغه د ممس ویروس ده د دې په واسطه التهابی کیږي نو امغه غوده التهابی کیږي او آراز و علائم هم دغه یو شید کیدی شي چې یو طرفه یا دو طرفه وي بل کله چې دغه ممس په مور کې دا واقعیت دسه نه ده چې په غټانو کې نیوي ولی ډیر نادره ده چې دا په مور کې پیدا شي او بل مهمه خبر داده شوی کله چې مور مصاب کړی وي او ماشوم ورسره وي نو طبیعی ده چې د مور نه چون دا ساری مرض ده د مور نه ماشوم ته کیدای شي چې انتقال کی او بل آخری خبر داده چې دا مرض په ټولو سینونو کې لیدل کیږي، خو اکثرا په ماشومانو کې زیات دی. یعنی داسې نه ده چې په غټانو کې تصادف نشي، په غټانو کې تصادف کیږي ولی نادرن، ولی دا د ماشومتوب د دورې د ناروغیو له جملې نه ده.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما عبدالستار اخندزاده از بالامرغاب روی خط هستن. بله اخندزاده صاحب سلام علیکم، خوش آمدین. بله فکر میکنم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب میشه روی مسئله صحبت کنن که علت یکی یک طفل با کلاشرک مصاب میشه چی است؟ چرا یک طفل مصاب میشه با هو بیماری؟
گپ اساسی دیست که اصلا هر مرض میکروبی یا چی ویروسی باشه چی باکتریایی حتی پرازیتی، اینا سه موضوع بسیار مهم است. یکی از او مقاومت خود عضویت است، دومش موجودیت میکروب در محیط و باز خود میکروب اما ویرولانس یا قدرت تولید کردن مرض امی میکروب بسیار مهم است، و دیگه ای که مقاومت گفتیم و عوامل محیطی که عوامل محیطی معنیمیست که در محیطی که میکروب هست و او محیط مساعد است برای تکثر میکروب و برای زنده ماندن میکروب. اینی سه موضوع است که طفل یا هر کسی که مصاب میشه باید مقاومت پایین داشته باشه و مقاومتش پایین باشه میکروب که در محیط است ای قابل تولید مرض داشته باشه و از نظر تعداد به اندازه کافی باشه که مرض بتانه تولید بکنه، و دیگه ای که عوامل محیطی که در محیط که میکروب آزاد است و محیط باید بر زندگی امی ویروس و میکروب مساعد باشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. چرا آیا طفل مصاب به کلاچرک گوشتردام میباشه؟ گوشتردی هم احساسش میکنه؟
چیزی که بسیار مهم است از نظر مجاورت امی غده نکفیه نزدیک گوش خارجی است، از او خاطر درد در ناحیه اکثرا میتونه به اطراف خود انتشار بکنه. مثلا اگر متوجه باشین یک آدم دندان درد است، این قسمتای سر آدم درد میکنه و پایین تا علاشه و گردن آدم در قسمتای دندانای پایین اگر باشه، از او خاطر است که درد به گوش هم انتشار میکنه و طفل اکثر احساس میکنن که گوش هم درد
میکنه. تشکر دکتر صاحب. برادر ما میرویس قاسمی از غوربند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. نجوی خورزما سلامون ریتاتا دکتر صاحب تدیورا سیگی زمیرویس قاسمی در پروان ولاد غوربند نمسته
باشه. میرویس جان بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. بفرمایین مشکل تانه بگوین.
گنده باشی دکتر صاحب. سوال ما دکتر صاحب مسئله میراست که من وقتی که می توف پلار داره کلاچرک می گیره یا کسی برخ می گم می گروغن نبود این را به ایچی رقمه ای راست یک پایی بسیاری چی مهم هست یا نه، و دیگه از بعض مردم از در مولا صاحبا می بره که نوشته می کنه لا اله الا الله محمد رسول الله، این از نظر دکتری چی رقمه
دیگه وقت سانانه میگیرم خدا حافظ. دکتر صاحب بفرمایید.
تشکر بسیار زیاد. بیادر ما نکته بسیار مهمه اشاره کرد. پریز کردن طفل در نه تنها در کلاچرک بلکه در تمام امراض میکروبی به خصوص ویروسی اصلا سابقه علمی نداره. یک عادت مردم ماست و از نظر کلتوری آنما تو همو خصوصا مادر و مادر کلان ها در فامیلا همو تو فکر میکنن.
بله.
در حالی که علمی نیست برخلاف. اگر شما متوجه باشین ما اگر یک کربوهیدرات یا چیزی که قندیات است از این میگیریم در یک گرامش بر ما 4 کیلو کالوری میده، در حالی که اگر غذای چرب بگیریم و شحم است بر ما 7 کیلو کالوری یک گرامش انرژی میده. از او خاطر بهترین منبع این تولید انرژی چربی هست، خصوصا در دوره طفولیت. دیگه
یعنی باید داده شابه
چیزی که بسیار مهم است، ما اگر طفل پریز میکنیم ایره انرژیش کم میکنیم، و اگر انرژی نداشته باشه از خود دفاع درست کرده نمیتونه، چون سیستم دفاعی هم اگر کار میکنه به انرژی کار میکنه. بنان پریز کردن طفلا خصوصا از چربی و مواد غذایی مغذی خوب این حالت خراب میکنه، به اون حساب نباید پریز بکنن. یکی و به ارتباط نشته کردن بالای ما
نمی پیش ملاسایی با که میبینن
چیزی که بسیار مهم است، ما الحمدلله مسلمان هستیم و دی شک نیست که قرآن شفاست و آیات پاک است و کلمه مبارک تاثیر خود داره از نظر روحی و روانی. و گپ بسیار مهمی است که کلچرک یک مرض ویروسی است. اگر ای به اصطلاح اختلاط نته، ضرورت هم حتی نیست که ما او را دوا بدیم، صرف ما مقاومت بلند میبریم و پیش ملا رفتن و سرش نشته کردن ای از نظر روانی میشه که تلقین کنه و حالت بهتر بسازه و مریض سر حالت عمومی مریض تاثیر بکنه. دیگه تو مشخص تاثیری که
حتما باید برده شون نیست دیگه.
تشکر دکتر صاحب، یک شنونده ما از گرمسر المان روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام دکتر. نه دکتر یو پوست دی نه ولری دا معلوم کته وتر دی از کانه ته پیناز.
میشه سوال تانه دوباره مطرح کنین برادر؟
چه و دا تاسو مور کی دی ونه لری دا جو سی دی ستر سی چې وری کو پیا.
نه زنده باشین.
چیزی چه دیر مهمه ده، اول داده چه هر مور تا چه خدای اولاد ورکی هغه مور تا دده توان هم ورکی چه هغه خپل ماشوم ترشپگو میاشت مور کی پدی که هیچ شک نشته. خوشحال داده چه مور ناراسته نیوی اپا پا همه وقت که پا اول و دقایقو که ماشوم تا دو شده ورکل شروع کی او داغ شده ورکل تا ترشپگو میاشتو پا مکمل شکل دوام ورکی. او مهمه خبر داده چې د شدو په ورکړه کې زمنګ مند اکثرا زر ورخه تحقیق مثلا د ماشوم ته تواشي بعد له دوه د قیزړو ورته تنگ شي به وشو زشودې نه لرم، در حال کې چې هر ماشوم چې ما تیتا چول کیږي هر تیتا حداقل باید در د دیر شو د قول لپاره واچول شي ترڅو چې ماشوم شي کولای د شدو ټوله برخه چې اوله شدید او دومه آخري شدید چې اوله وبودي آخري غذایی مواد دا ټول واخلي او هر څومره چې ماشوم زیات د مورتای نسی عمره زیات شدید تولیدیږي. نو او که د مور شدید کمی دی لګ مورته مایات ډیر ورکي او مور د روحي له نظر لګ زره سپورت کوي ان شاء الله چې شدید پوره کیږي.
سلامت باشین دکتر صاحب، برادر ما عبدالستار آخونزاده از بالا مرغاب بازم روی خط هستن. بله سلامت باشین آخونزاده صاحب، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
عبدالستار آخونزاده شما از بسیار بالا مرغاب سلام های خود به شما به مهمان برنامه شما تقدیم میدارم.
خدمت شما هم سلام، بفرمایین.
از ما سوال ما دکتر صاحبیه که همین کلچرک بسیار مراج سوری هست، اگر همین کلچرک بچه خود نگیره با اینجا نگه وقتی که اگه عدل محفظه دیده نه که با وقتی کلکلک نگیره خشک میشه بسیار با اولاد دیده میشه آیا ای تا بچه اندازه چیز است اگه دکتر صاحب جواب تخدمی رو بنی میکن.
سلامت باشین آخونزاده صاحب، بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما صحبت میکنن.
آخونزاده صاحب با عرض سلام، شما نکته بسیار مهمه را اشاره کردین، ای گپ دروغ نیست. یعنی مامور خم که گفتم کلشرک یک مرض ویروسی ساری هست و ممکن سبب اختلاطات در سیستم های مختلف وجود شود. یکی از او به اصطلاح التهاب خوصیه هاست که ما اورشایتس بگیم. در صورتی که کلشرک سبب اورشیت شود خطر اقامت در آینده ها به وجود میاره. از او خاطر است که بسیار باید احتیاط بکنیم و طفلی که مصاب کلچرک است به مشوری دکتر صاحب او را تداوی بکنیم تا گپ ده اختلاطش نکشه. در غیر از او یکی از اختلاطاتش که ممکن سر اختلاطاتش به تفصیل بحث کنیم اینمی اورشایتس یا التهاب خود خوصیه ها هست که او میتونه در آینده ها سبب اقامت شخص شد.
و یک سوال دیگه هم داشتن که بچه خورسن اگر مشکلات در آینده برش پیش نمی اگر
دخصت
اردی شده باره. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله 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 سلام علیکم.
سلام علیکم
برادر، اسمتان از کجا به تماس شدین؟
ما از خود کابل هستم. فرشته جان سلام به شما. ما هم 10 سال است که در این حالی تماس
امروز برتان نگم شنونده دائمی ما بفرمایید.
احمد جانم دو
احمد شاه جان بسیار زیاد خوش آمدین.
دکتر صاحب محترم، من یک از اونم که سال گذشته من دمای حدود در یک باغ اوجاری میکردم، بسیار خنک زیاد خوردم و میگونونی من یک تخلیص پیدا کرد. من به شفاخانه میمن مراجعه کردم، امی دو نفر دکتر با این خود یعنی مشوره میکردم، میگفتن این پرنجیت است بسیار دادن، مگم بهش مفاد نکرد سر از فایده کرد، یعنی یک سال افتاد سیست، اما به طوری یعنی تخلیف گلونم هم سلفه این هست من افتاد تخلیف دارم گلونم دیگه منعی کنم وک امو کلکرک هست یا کنم چیزی سی شما اگر تشخیص کنید چی خم کنم با کجا مراجع کنم، یعنی بر تداوی خوبتر از این
بسیار خوب. چیزی که بسیار مهم است امور خم که دکتر صاحبا شما را تشخیص کردن فرنجید، فرنگس یکی از یا ما او را بلعوم میگیم، یک قسمت از گلوس و ای التهاب میشه بعضا مزمن شوه و یک شخص وقتی که مصاب التهاب مزمن گلوس شوه که مسئله بسیار اختصاصی از دکتر صاحبای گوش و گلوس که دکتر صاحبای گوش و گلوس سرم خار نشن، این التهاب مزمن میتونه به وجود بیاره در اون قسمت و خصوصا اگر شما سموکر باشین، یعنی اگر سیگریت بکشین و یا عادت به سیگریت داشته باشین یا نوشابه های سرد زیاد مصرف کنین، چیزای تند و ترش استفاده کنین، این چیز میشه دوامدار ببانه. رای علاج چیز که امور خم که دکتر صاحبا از بخش گوش و گلوس یک طبیب که دوای مشخصه برای یک کورس مشخص بر شما میتنن و اون کورس مشخصه میگیرین و در پولیش شما مایات گرم زیاد استفاده میکنین، مثلا زیاد چای میگیرین، شوربا برین، شوربای ترکاری، مایات گرم در مجموع و از چیزای مخرش و تند و گرد و خاک و دود خود نگاه میکنین، انشالله که چانس زیاد هست که انشالله خوب شوین و این قابل تشویش نیست.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن، بشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله بله سلام علیکم.
و علیکم
برادر سلامت باشین. اسمتان از کجا به تماس شدین و مشکل دانه بگوین.
یه کار کشیده دیدی مریضی دارم چهار تی و خود نارا باید دیدی دیدی یه سوال هستم که باید بسیم با هم نارا باید دیدی.
سوالتان درست فهمیده نشد، اگر دوباره مرا مطرح کنین.
به درشار سات سر خود دارم بسیم نده که دو در میدی مریضی در سلور دارم هر چی چی پرندی چی نارا باید دیدی دیم دیدی چی نارا باید دیدی اصلا تقدر نمیدی دیدی.
اورور د میدی تکلیف څه د میدی تکلیف لري؟ چې ډاکټر صاحب ورته تللی است تاسو ورته ویلي چې څه مشکل لري د میدی؟
د
دکتر صاحب بسیار خلاص اگه جواب بتین چون به ساعت 3 نزدیک میشه وقت خبر راست
بکنیم. چه دیر مهمه درور مهمه خبر داده چه ده میدی تکالیف خو تقریبا دیر زیاد دی که تاسو ده میدی درد لری یا تیزابم زیاد ده مهمه او تاسو ولش قبضیت لری از ما توصیه تاسو داده چه تاسو هم مرچک و ترشی و داشان دیر مخری دیر پرخوری هم مکوی یا زن وگه مساتی کوشش وکړئ چې ډېر نرم غذا ملایم غذا وخوري او هغه شی چې ډېر تروش تریخ دی او سره کړي شیان د دې نه پرهیز وکړئ انشاءالله. او بیا هم د ډاکټر صاحب سره په تماس کې شئ چې ستاسو معاینات وکړي چې په معده کې بل یو مخصوص میکروب دی یا هلته کوم زخم چې شی نه وي چې تشخیص هم دقیق شي، بل لغه دمدیغ رژیم غذایی سره چې ما عرض وکړو مشخص دوام واخلی ان شاء الله خیر.
زنده باشین دکتر صاحب. اگر بسیار خلاصه در مورد ازی بگین، شما گفتین که بیماری کلچرک ساریس آیا از طریق مثلا ظرف غذا انتقال میکنه، از طریق چی باید از یک طفل به طفل دیگه سرایت میکنه؟
کلچرک از طریق قطرات هوایی ما میگیم. مثلا یک طفل سرفه میکنه یا عطسه میزنه و امی میکروب یا ویروس کلچرک با قطرات هوایی از یک شخص به شخص دیگه از طریق تنفسی میشه انتقال بکنه.
تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، رادیو آزادی از هفته صبح تا هفته شام با شماست و شما رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 101.5 میشنوید. موضوع مورد بحث این برنامه در مورد کلچرک است و در بخش دوم دکتر صاحب نورالحق یوسفزئی رئیس شفاخانه صحت طفل هم در استودیو با ما هستند و در مورد این که آیا کودکان مصاب به کلچرک به اشتها میباشند یا خیر در بخش دوم در این مورد صحبت میکنند. حالا رسیدیم به ساعت 3 و جاوید حسن زاده در استودیو با ما هستند و خبرهای افغانستان را پیشکش میکنند.